السلام علیکم ستړي مشه وخت د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلی په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده
و اتخاذ مواقف مشترک من العابثين فسادا بارض افغانستان
بیانیه صادره کی هغه هغه صوب چې افغانستان کې وینت ویونه غواړي د هغه مخنیوي وکړي
پریاس کې افغان سفیر او چې د پاکستان له دینی عالمانو وغوښتل چې د افغان جګړې د درېدو لپاره خپل غاک پورته کړي د هالو ټرست ماین پاکي مؤسسې د خپل کارکونکو مرګوب له ډارون کې بللې خو ویلې د خپل کار ته دوام ورکوي
اوس یې نړیواله ټولنه له افغانستانه وتو ته چمتو ده موږ له افغانانو سره یو
سه شنبه په بغلان کې د هالو ټرست شپږویشت کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له سره د ټول نسل روغتیا تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخ ده دا نور مسایل تر خبرونو وروسته خبرونه له اجمل اندورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان کې د لس ماین پاکونکو وژنه غندلې ده په ننګرهار کې چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم غړی نیولی دی او د نړۍ اووه ستر صنعتي هیوادونه د کرونا واکسینو د یو میلیارد دوزو د برابرولو ژمنه کوي بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماین پاکونکو وژنه غندلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند نیټ پرایس د چهارشنبې د ورځې په خبري غونډه کې په دې اړه د سملاسي څېړنو غوښتنه وکړه نوموړي وویل
موږ د افغانستان په بغلان ولایت کې هغه وحشتناک برید چې پکې د هیلو ټرست د نړیوال سازمان لس ماین پاکان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول په سختو ټکو غندو هیلو ټرست کلونه وشول افغانستان کې د ماین پاکۍ چارې پر مخ وړي دا یو مهم کار دی چې ټولو افغانانو ته یې ګټه رسیږي
د اسلامي دولت په نوم مستوال ډلې یادایش د سې شنبې په ورځ ناوخته د دې خونړي برید مسولیت پر غاړه اخیستی د هالو ټرست موسسې پر خپل ټویټر لیکلی چې په بغلان کې د دوی د ماین پاکۍ کمته د وسلوالو د ننوتلو پر مهال یو سل لس تنه د ماین پاکۍ له ورځني کار وروسته په دې کمپ کې راټول شوي وو هالو ټرست په دې برید کې د خپلو لسو کارکوونکو وژنه او د شپاړس نورو ټپي کېدنه تایید کړې ده اخو په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم غړی نیولې د ملي امنیت د صفر دوه قطعې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت د اډې فارم په سیمه کې ځانګړي شپني عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش د ډلې مهم غړی میراغا ژوند نیول شوی دی د خبر پاڼې له مخې نیول شوی کس په ننګرهار کې د داعش سخت دریز ډلې لپاره د ترور چسپکي ماینونو او اختطاف په برخه کې فعالیت کوي افغان حکومت له چین څخه وسو زره دوزو زیات مرسته شوي واکسینونه ترلاسه کړي دي د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دغه واکسینونه به لومړی زر تر زره زیانمنونکو کسانو ته ورسي په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی نن ازادي راډیو ته ویلي و چې د اندازه واکسینونو تطبیق کې د ټولنې زیانمنونکو وګړو ته لومړیتوب ورکوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هلمند په لشکرګاه کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس تایی په نوم د یو څلورلارې جوړول منظور کړی دی د هلمند ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست دا خبره پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په هلمند کې لا دمخه د لشکرګاه د خروالۍ لخوا د الیاس تایی په نوم د یوې څلورلارې د نومولو او آبادولو چارې پیل شوې دي الیاس تایی چې د ازادي راډیو مخکښ خبریالو د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د په موټر کې د خودل شوی مقناطیسي ماین په 14 کې په لشکرګاه ښار کې ووژل شو د نوموړي وژنه په ملي او نړیواله کچه په پراخه توګه وغندل شوه د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لارموندنې د سیالیو په دوام سبا افغانستان او عمان د فوټبال ملي لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز ماشوب ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالي به د افغانستان په وخت شپې شلکم لس بجې پیل شي
لهر هر خچ فکر وکړی د عمان ځای پورته دی. هغوی تر موږ په لوړه را ده کړي، خو موږ مخکې هم ښودلې چې له هیچا نه ویریږو. موږ سبا شپه د ښې پایلې د ترلاسه کولو په هدف د عمان په وړاندې د لوبې ډګر ته وځو. ښه تمرینونه مو کړي له بنګله دېش سره. له ترخې مساوي وروسته اوس ټیم بیرته روحیه ترلاسه کړې.
ټاکل شوې ده چې د نړۍ و صنعتي هیوادونه نړۍ سره د کورونا د واکسینو د 1 میلیارد دوزو د برابرولو ژمنه وکړي. دوی به په انګلستان کې خپله درې ورځنۍ غونډه کې ژمنه وکړي چې راتلونکي کال په بهیر کې به دا واکسین هغه هیوادونو ته واستوي چې ډېر پرمختللي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي د فایزر واکسینو 1500 میلیونه دوزه راتلونکو دوو کلونو کې شاوخوا 100 هیوادونو ته ورکړي. او په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي. یو ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکی له ګواښ سره مخامخ دی. دا خبرداری ملګرو ملتونو په هغه رپورټ کې ورکړی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو 4 کلونو کې یو ځل خبرېږي.
اجمل اندو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. راځو لومړی موضوع ته. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. دا غونډه د نړیوال اسلامی لیگ د سازمان لخوا تنظیم شوی ده چې پکې د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو او همدارنګه د اسلامی نړۍ نور وتلي او پیژندل شوی عالمانو او د افغانستان او پاکستان سفیرانو او استازو برخه اخیستې ده. غونډه په ریاض کې د افغانستان د سفیر احمد جاوید مجددي په وینا پیل شوې ده. ښاغلي مجددي د پاکستان له استازیو او د اسلامي نړۍ له نورو استازو او عالمانو وغوښتل چې د افغان جګړې د درېدو لپاره غږ پورته کړي.
درنو میلمنو، د دغه ځای نه د مقدس ځمکو نه غواړو د پاکستان او همدارنګه د نورو ګډونوال نه غواړو چې خپل حق کلمه او د اسلام هغه مبادئ او هغه اساسات چې د اسلام صحیح او درست فهم ده، چې پکې تطرف، خشونت، تشدد پکې وجود نه لري، خپل بیان
و اتخاذ مواقف مشترک من العابثين فسادا بارض افغانستان باسم
او یو دسي ومنددا بيان صدر کی هغر هغه سوق چې د افغانستان په افغانستان کې وینه تویونه غاړي د هغوی مخنیوي وکړي او هغوی ته وایي چې نور بس دی او د تفرقه او تشتت او جدایی لار او ځای نور نشته.
په غونډه کې د پاکستان سفیر، د حج او اوقافو وزیر او دینی عالمانو هم خبرې کړې دي. دوی ټینګار کړی چې جګړې ته باید د بحثونو لارې هوارې ولټول شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی هم په دې غونډه کې خبرې وکړلې. هغه د پاکستان دینی عالمان وهڅول چې د خبره خپل شاګردان یا طالبان چې دی وویل وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. اخو د سولې فعالان وایي د سیاسي هڅو ترڅنګ مهمه ده چې د مکې د غونډې په څیر د دنیا عالمانو هڅې هم د افغانستان د سولې په تړاو سره منسجمې او لا ادامه پیدا کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د اوسنۍ غونډې توپیر تر پخوانیو هغو دا دی چې اوس بهرنیان په وتلو دي. په دې اړه مې له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې او لومړی مې پوښتنه کړې چې د اسلامي نړۍ د عالمانو اوسنۍ غونډه د افغانستان پر روان وضعیت څومره تاثیر کوي.
سعودي خداسته معلومیږي چې هغه یو مقدس ځای دی او هلته علما راټولېدل او د افغانستان اوسنی وضعیت باندې خبرې کول. تر ډېره حده پرې که چیرې موږ ته څوګورو دغه اوسنی جنګ هم داسې مذهبي اړخ لري. نور ښه خبره به دا وي چې د نړۍ علما په شمول د افغانستان حتی د طالبانو د طرف نه هم که چېرته علما وي، ښه خبره دا ده چې دا د علماو د نظارت لاندې دا د افغانستان اوسنی وضعیت ته د پای ټکی کېښول سي. دا یو نیک اقدام دی. واقعا هم یو خو هغه سیاسي آیات دی چې د افغانستان او د طالبان درمنځ په قطر کې فعلاً هم ادامه لري او په زمن کې که چېرته خپله د افغانستان علما او د سیمې هیوادونه او خصوصا دغسې اسلامي ممالک لکه مکه معظمه کې چې دغسې یو کنفرانس جوړیږي د نړۍ د علماو او دغه رنګه اسلامي نړۍ سفیران او نور علما په دې کې اشتراک کوي او د افغانستان د جنگ په مسلې باندې بحث کوي. د دینی لحاظه نو دا یو شری سبغم لري. ښه خبره دا ده چې دغه کانفرنس لکه اوس چې جریان لري چې دا نور هم ادامه پیدا کړي، زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی او موږ کولای شو چې بالاخره د علماو په توسط باندې دغه جنگ ته د پای ټکی کېږدو، بالاخره یو تفاهم ته سره ورسیږو د اسلامي شریعت په رڼا کې، او دغه جنگ هم پای ته ورسیږي او افغانان یو داسې سولې ته سره ورسیږي چې په آینده کې بیا هم دغسې یو مشکل سره مخامخ نه یو. اوس که چیرې موږ تاسې وګورو د هرې ورځې په تېرېدو سره جنگ زیاتیږي او بارانیان هم په وتو دي، نو ښه خبره دا ده چې د یو اسلامي چوکاټ په رڼا کې د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېښول شي.
مخکې هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې حداقل په سعودي عربستان کې دوه درې غونډې شوې دي، هلته هم دینی عالمان راټول شوي وو د اسلامي همکارۍ د سازمان او نورو، مګر هغو غونډو تاثیر ونه کړ د افغانستان په شرایطو باندې. فکر کوي اوسنۍ غونډه به مهمه وي، څه فرق لري تر نورو غونډو دا اوسنۍ؟
یقینا هم د دې نه مخکې په سعودي عربستان کې هم دغسې په ملیشیا کې او په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دینی علما سره راټول شوي وو. نو ښه خبره به دا وي چې جانب مقابل هم په دې کې اشتراک درلودی، نو نور به هم تاثیرات زیات وای. خو په هر حال دا یو نیک اقدام دی، دغه د خیر ناسته ده او دلته علما دینی بحث کوي په د اوسنی جنگ باندې. په دغه اوسنی شرایطو کې نسبت به نورو شرایطو ته دا فرق دی چې په اوس حالت کې د امریکایانو هغه نظامي حضور مخ په ختمېدو دی په افغانستان کې، نو بین الافغاني جنگ دی. د دې دپاره واقعا هم د دغسې علماو ناسته او بالاخره یو شرعي حل لار پیدا کېدل دا اړین دی. نو زما په نظر که چېرته دا ادامه پیدا کړي او دغسې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم داسې کانفرنس دایر شي، خو ښه خبره به دا وي چې د طالبان د لوره هم په دې کې علما اشتراک وکړي او دینی بحث سره وکړي، نو بیا کولای شو انشاءالله چې دغه جنگ ته د پای ټکی.
مننه. په پاکستان کې ګڼې هغه مدرسې چې طالبان پکې روزل کیږي د افغان چارواکو او د افغانانو لخوا ځینې وختونه تورن شوي دي چې دوی د افغانستان خلاف جګړه روا بولي، جهادي بولي. ګواکې څه فکر کوي دغه چارواکي چې نن راغلي دي، دا خو تر ډیره پورې هغه رسمي مقامات دي او له دولت سره جوړ کسان دي، فکر کوي که هغه کسان چې واقعا هغوی طالبان روزي او دوی په مدرسو کې طالبان درسونه وایي بیا وروسته له هغه د افغان چارواکو په خبره دوی جګړو ته ځي، څه فکر کوي ښه نه وه چې لغونه کسان راغوښتل شوي وای که څنګه؟
دا خو شروعات ډیر وخت کېدل چې په دې باندې باس روانو چې څنګه کېدل سي چې په داسې یو مقدس ځای کې لکه مکه معظمه کې شروعات وشي، دا یقینا اړینه خبره ده چې هغه عالمان چې هغه دواړو لورو ته هم په افغانستان کې او هم دغسې په نورو ګاونډي هیوادونو کې حضور لري چې د دوی ترمنځ یو داسې ناسته وشي چې لکه مخکې چې مې تاسې ته وویل چې دا د افغانستان اوسنۍ موضوع دا د شریعت د لارې حل کې، نو زه فکر کوم چې نسبت د سیاسي لارې به شرعي لار ډیر اسانه وي. ډیر هده پرې د جنگ ته اوس شرعي سبغه ورکوه سوید. نو ښه خبره دا ده چې علما سره کښېني، هغه علما چې واقعا هم هغه دواړه طرفین علما وي او شرعي باس سره وکړي، نو زما په نظر ډیر ژر به دغه موضوع حل شي.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاحکار عزیز الله فضلي و چې د مکې مکرمې د نننۍ غونډې په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک کړ. د ټینګار وکړ چې د سیاسي هڅو تر څنګ ښه ده چې د مکې د نننۍ غونډې په څیر د دینی عالمانو هڅې هم سره منسجمې شي څو د افغانستان اوسنۍ جګړې ته د حل لارې په لټولو کې مفید تمام شي.
جنگ نغواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نغواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهاد نغواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نغواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نغواړو، موږ خوشحالي غواړو.
بیا هم د سولې په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچي پلاویو ژمنه کړې ده چې ډیر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیلوي. د دواړو لور استازو ازادي راډیو ته ویلي هوکړه شوې چې په راتلونکو غونډو کې به پر بنسټیزو موضوعاتو بحثونه وشي. افغان مرکچي او طالب پلاوی داسې مهال دا خبره کړې چې زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسېدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره کتنه کې د افغانستان پر سوله باندې خبرې کړې دي. پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او پر طالب مرکچی پلاویو نیوکه ده چې ګنې دوهې ته د زلمی خلیلزاد له رسېدو او پر دوی د فشار راوستو وروسته سره د سولې خبرو ته کېناستل. خو دواړه لوري دا اداره د ویو وایي د وړ مشوې غونډه کې پر ځنیو بنسټیزو موضوعاتو هوکړه کړې او د همدې توافق پر اساس به ډېر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیا انوري ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري هوکړه کړې چې د اجنډا پر بنسټیزو او بنیادي موضوعاتو به خبرې پیلوي.
دوی د چار فشار او اغیزې لاندې نه دي او نه هم کوم خواته منتظر دي. دوی په خپل مخکې مجلسونه شروع کړی ده او تصمیم نیول شوی ده چې ژر به د دواړو خواوو ترمنځ به ناستې پیل شي او پر اساسي مسایلو باندې خبرې وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د اختر له لومړۍ اونۍ چمتو لري چې پر مهمو موضوعاتو خبرې پیل شي. محمد نعیم په ځنډ د غونډو د کېدو دلیل دوهې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوي د مشر معصوم ستانکزي سفر خي. د سولې دا پلا خبرې چې امریکا ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه یې نوی پړاو بولي سولې ته د رسېدو پر بنسټیزو موضوعاتو څرخي. خو د دې موضوعاتو په اړه د دواړو لورو دریز یو ډول نه دی. خو له دې خبرو د نړیوالې ټولنې سربیره د افغانانو تمه د جګړې د روان شدت پای دی چې اوربند ته لار پرانیسي. د بحث دا د دواړو لویو د رسېدو او هڅونې لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسېدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره کتنه کې د افغانستان پر سوله خبرې کړي. خلیلزاد به د افغان او طالبانو مرکچي پلاویو سره هم وګوري او دواړه لوري به د سولې خبرو چټکتیا ته وهڅوي. خو د سولې خبرو د نوي پړاو په اړه د هیله مندۍ تر څنګ د وطن په ډېره برخه کې د جګړې سرې لمبې بلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ
د طالبانو تمرکز پر جګړه ده او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی د جګړې د ټولو اصولو خلاف پر عام ولس او ملکي اهدافو فشارونه واردوي.
خو طالبان د حکومت دا تور ردوي. د جګړې شدت له افغانانو پرته د امریکا اندېښنه هم لزان سره لري. تازه نیویارک ټایمز د دې هیواد د لوړپوړو چارواکو له قوله لیکلي پینټاګان د داسې امر ترلاسه کول ارزوي که چیرې د طالبانو لخوا د کابل او یا هم نورو مهمو ښارونو د نیولو ویره وي دوی یې په ځواب کې د افغان پوځ په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. هاخوا د ډیفنس ون په نوم ویبپاڼې د امریکا د هوایي ځواک د سرپرست جان روټ لخلي لیکلي اوس مهال به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له هغو اډو ګټه واخلي چېرته چې میشت دي. ښاغلی روټ وایي د دې عملیاتو لپاره لس میلیارد ډالر بودیجه وړاندیز شوی او د ترلاسه کولو لپاره هڅې هم روانې دي. په سیمه کې اوسمهال د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه قطر کې ده، هغه ځای چې د سولې خبرې هم پکې روانې دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د ماین پاکی هالو ټراست مؤسسه په بغلان ولایت کې د خپل کارکونکو له وژل کېدو وروسته ویل چې په افغانستان کې خپل کارونو ته دوام ورکړي. د دغې مؤسسې اجرایي رئیس په یو ویډیوي پیغام کې د خپل کارکونکو په وژل کېدو سخته خواشینی ښودلې او ویلي دي چې د فعالیت رئیس د کارکونکو د وژل کېدو یا ټپي کېدو دا تر ټولو ناوړه جدي او وحشیانه پیښه وه. د روانې اونۍ د سیشن په شپه په بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د هالو ټراست مؤسسې له لس کارکونکي ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو سازمان په کابل کې ځینو سفارتونو او د اروپایي ټولنې سیاسي استازولۍ دغه پیښه تکران ورکوونکي او بشري ضد عمل بللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي حکومت هڅه کوي چې د خیریه مرستندویه مؤسسو امنیت خوندي راپورته.
په افغانستان کې د منپاکی هیلو ټرست مؤسسې د خپلو شپږویشت کارکوونکو مرجوب له ډارونکې بللې ده، خو په افغانستان کې د خپلو کارونو په دوام ټینګار کړی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس جم کاون په یوې ویډیو پیغام کې ویلي د دغه مؤسسې کارکوونکو د سر په بیه د نورو د ژوند د ښه والي لپاره ځان خطر ته اچولی و. دا پیښه ډېره جدي او وحشتناکه ده.
اوس یې نړیواله ټولنه له افغانستان وتو ته چمتو ده. موږ له افغانانو سره یو. اوس هم یوه دنده لرو چې ترسره کوو. ډېری ځوانان چې د سه شنبې په ورځ ووژل شول هزاره وو. د هیلو ټرست ټولیزه موخه دا ده چې د ټولو قومونو او ټولنو کسان وګماري. موږ د یوې ډلې لپاره دلته نه یو، بلکې د ټولو لپاره یو. موږ خپلو کارونو ته دوام ورکوو.
د سه شنبه په شپه په بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د هلو ټرست موسسې لس کارکوونکي ووژل سول او شپاړس نور ټپیان سول. دغه موسسه له تیرو درې دېرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. دغې پیښې په ملي او نړیواله کچه جدي غبرګونونه له ځان سره درلودل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه دغه خبر ټکان ورکوونکي بللی او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي دي چې د هلو ټرست بشر دوستانه فعالیت چې د ماینونو د جدي ګواښ پر وړاندې له خلکو ساتنه کوي په دې موسسه برید محکومه وو. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په سختو ټکو غندلی او په دې برخه کې د بیړنۍ څیړنې غوښتنه کړې. د دغه وزارت ویاند پرایز
موږ د افغانستان د بغلان وحشتناک برید چې له امله یې د نړیوالې بشر دوستانه غیر دولتي هلو ټرست موسسې لس مین پاکان ووژل شول او لږ تر لږه شپاړس نور ټپیان شول په سختو ټکو محکومه وو.
په همدې حال کې په کابل کې د کاناډا سفیر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په بغلان ولایت کې د مین پاکي د موسسې د کارکوونکو وژنې سخت ټکان ورکړی او دا له نړیوالو قوانینو ظالمانه سرغړونه ده او په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم دا پیښه غندلې او له مسؤولو بنسټونو یې د عاملینو د پیژندنې او د عدالت د تامین غوښتنه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حکومت هڅه کوي د خیریه بنسټونو موسسو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت وایي طارق عادین رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي
در حال که این او اعمال جنایتکارانه خلاف
لاس حال که جدا ډول اعمال جنایت او د جنگی قوانینو خلاف دي د افغانانو دښمنان د خیر بنسټونو په نخښه کولو پریکړه کړې. موږ غواړو چې د یو میکانیزم له مخې د خیریه بنسټونو امنیت خوندي کېدلو پایلې ته ورسیږو. افغان حکومت د خیریه او روغتیایي بنسټونو د مسؤلانه امنیت د خوندیتوب هڅې کوي.
د دغه پیښې مسؤول د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی خو افغان حکومت یې طالبان مسؤول بولی. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د مین پاکي موسسې په کارکوونکو برید وحشیانه عمل بللی او ویلی دي چې په پیښه کې د دوی وسلوال لاس نه لري.
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشه
پوهنه
سویمون په مکتب کې د باران لپاره پناهین سمو پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د اوروزګان چارواکي د اوروزګان د ولایتي شورا غړي او چارواکي وایي چې د اوروزګان چنارتو ولسوالۍ سقوط کړې ده. د چنارتو ولسوالۍ تیره شپه د دوی په خبره چې طالبانو په لاس سقوط شوې ده. د اوروزګان ولایت مقام بیا د چنارتو د ولسوالۍ د سقوط خبرې ردوي. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر چې اوروزګان ته د یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو په ملتیا د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف تللی وایي د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره پلانونه لري. په دې اړه پام وکړئ له اوروزګانه دغه راپور ته.
د اوروزګان د ولایتي شورا مسولین وایي د دغه ولایت چنارتو ولسوالۍ تر 45 ورځو سختو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې ده. د یادې شورا مرستیال محمد کریم کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې چنارتو ولسوالۍ له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو له لورې محاصره وه. خوای چې تیره شپه شاوخوا و بجې په ولسوالۍ کې ټول میش سرتیری د ولسوالۍ د ولسوال او امنیه کمانډان په ګډون ټول طالبانو ته تسلیم سوي دي.
تیره ورځ ماښام پر و بجې باندې موږ د چنارتو ولسوالۍ په کوم په مکمله توګه د لاس ور کړی دی چې هر څوم مقابل د راغلی دی هغه د چنارتو ولسوالۍ ټول ساحې درولتیا لاندې لري. خوستند امنیت افغان امنیتي ځواکونه هلته وجود نه لري که ورسره وجود لري هغه د هغو په ولقه کې دي نه پوهېږو چې سامان وو بل یو ولسوالو قمندان دوال ته د دوی د سپین ږیرو او علماو د نظامو دغه خبره زړګړي ته رسېدلې ده اوس قلمدي سره یو ځای.
د اوروزګان ولایت د مقام مسولین بیا د چنارتو ولسوالۍ د سکوت خبره ردوي خو په دې اړه د نورو خبرو کولو څخه ډډه کوي. د اوروزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین هم د چنارتو ولسوالۍ د سکوت او د نه سکوت په اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي. له دې سره تیره شپه د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې هم طالبانو پر څلرمې امنیتي حوزې برید کړی. یوې دولتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال دواړو لورو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده خو وایي د مرګ ژوبلې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا هم رسنیو ته پاستولی پیغام کی د چنار ټول سوالی د سکوت پخلی کړی او ویل دی چې جی ولسوالی د ولسوال او امنیه کمانډان په ګډون ورته سلا افغان سرتیری تسلیم سوی دی. دا په تیرې یوه اونۍ کې تر ګیزاب راوروسته د دغه ولایت دوهم ولسوالۍ د چې سکوت کوي او د دې تر څنګ د دغه ولایت په چوره او خاص روزګان ولسوالۍ کې هم درنې جګړې روانې دي او د طالبانو له لوري تر کلکې ماسیرې لاندې دي. بلخوا بیا نن د کورنۍ چارو وزیر چې د ملي امنیت د اوپراتیفي مرستیال او د 215 ماتل کلي اردو قمندان یې ملتیا کول د یو رسمي سفر پر مهال د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه اروزګان ته راغلی و. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر اروزګان ته د خپل سفر پر مهال که څه هم د چنارتو ولسوالۍ د سکوت په اړه څه ونه ویل، خو په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې د یاد ولایت د امنیت د ښه کولو لپاره پلانونه لري.
د اروزګان د ترینکوټ ساحه پراخه کړي، زه د نورو ځایو کې چې لازم ده هلته دو امنیت پراخه کړي او هغه سیمې تر لاس لاندې راولي. موږ په دې برخه کې ځانګړي پلانونه لرو چې زه نشم کولی هغه ټول دلته تشریح کړم. زموږ د اروزګان د موږ له یاده نه ده وتلی. اروزګان موږ ته د افغانستان د امنیت د کلي حیثیت لري. که اروزګان ناامن وي افغانستان ناامن ده او که خدای نخواسته اروزګان سقوط وي افغانستان سقوط کوي.
حیات ویل که څه هم پولیس د نظم لپاره دي، خو وایي اوس 80% د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د ملي اردو سره یو ځای د طالبانو په وړاندې په جګړه بوخت دي. په یاد غونډه کې د اروزګان ولایت قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او مدني فعالینو چې ګډون یې کړی و پر مرکزي اداره نیوکه وکړه چې اروزګان یې له پامه غورځولی دی. دوی وویل که مرکزي اداره د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ډېر ژر به دغه ولایت سکوت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ په ګډون او د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او یو شمیر ولسوالی هم سکوت کړی دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. دا خبرداری ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خپریږي. تفصیل په دغه راپور کې واورئ.
ملګرو ملتونو نن وویل چې په تېرو دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره دا هغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې کار کوي او دې سازمان خبرداری ورکړ چې کورونا وبا د میلیونونو نورو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو مؤسسې یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شو، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8.4 میلیونه زیاته شوې ده. د یونیسف اجرایي رئیس هندری تافور وویل د ماشومانو د کار د مخنیوي په برخه کې له خپلې مبارزې د لاس اخیستو په حال کې یو. پروسږ کال دا مبارزه پسې سخته شوه او اوس د یوه کال په تیریدو چې پر ټول بند کال اوړي، ښوونځي بند دي، اقتصادي ګډوډۍ شته، ملي بودیجې په کمېدو دي، نو کورنۍ مجبوره شوې دي چې هغه څه وکړي چې زړه یې نه غواړي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونه په خپره کړي راپور کې خبرداری ورکوي چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي د ګواښ سره مخامخی شي. افریقا ډېره اغېزمنه ده، خو د ملګرو ملتو په وینا کووید-19 ناروغي د نړۍ په نورو سیمو کې لکه آسیا او لاتین امریکا کې د پرمختګونو مخه نیولې ده. د هغو ماشومانو چې کار کوي فیصدي هغومره ده لکه په 2016 کال کې چې وه، خو د نفوس له زیاتېدو سره دا په دې معنا ده چې دا شمیره لوړه شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې 80% ماشومان د کرهنې په برخه کې په کار بوخت دي. په دې راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې 9 میلیونه ماشومان له دې خطر سره مخامخ دي چې د 2022 کال تر اخیره به کار ته سوق شي او علت یې د کرونا وبا او د ښوونځیو بندېدل دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص،
کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د سعودي عربستان د مکه معظمه ښار نن د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې افغان حکومتي چارواکي او دینی عالمان د پاکستاني دینی عالمانو څخه غواړي چې د افغانستان د جګړې د سولې سوالي لپاره دي هڅه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لسمین پاکونکو وژنه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نی پرایس دا یو وحشتناک جنایت بللې او په دې اړه یې د سم لاسي څېړنو غوښتنه کړې ده. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د سی شنبه په ورځ دا وخته د دې خونړي برید مسولیت پر غاړه اخیسته. او په ننګرهار کې د ملي امنیت چارواکي دا کوي چې د غلطۍ د اډې فارم په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې یو مهم غړی نیولې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي رډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلورلارې نومول منظور کړی دی. افغان حکومت له چین څخه له 200,000 دوزو زیات مرسته شوی د کورونا ضد واکسینونه ترلاسه کړی دي. چارواکو ویلي دي دا واکسین به لومړی زر تر زره زیانمنونکو کسانو ته وویشي. هغه ټاکل شوی چې د نړۍ و صنعتي هیوادونه د نړۍ سره د کورونا د واکسینو د 1 میلیارد دوزو د برابرولو ژمنه وکړي. دوی به په انګلستان کې خپله درې ورځنۍ غونډه کې ژمنه وکړي چې د راتلونکي کال په بهیر کې به دا واکسین هغه هیوادونو ته واستوي چې ډیر پرمختللي نه دي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او خراتونکو له ګواښ سره مخامخ دي. او د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لار موندنې د سیالیو په دوام سبا افغانستان او عمان د فوټبال ملي لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه او تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې یونیسف سره په ګډه جوړی و همدارنګه د کور کلی راډیو ایډرام.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د شدت له امله یې د شپږیزې کرکټ لیګ راتلونکي سیالۍ تر نامعلومې مودې ځنډولې دي. ټاکل شوی و چې دې سیالۍ اتم پړاو د روان میلادي کال په جون او جولای میاشت کې ترسره شي. خو د کرکټ بورډ له لوري په خبره سوې اعلامې کې راغلي دي چې په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې او د عامې روغتیا وزارت د ځینو لارښوونو او محدودیتونو په اساس یاد لیګ د اوس لپاره وځنډول شو. تېره میاشت کرکټ بورډ په دې سیالیو کې د بدون کې لوبډلو د امتیاز ترلاسه کولو په هدف د سوداګرو لپاره اعلان کړی و چې اوس دا موده هم غځول شوې ده. په شپږیز کرکټ لیګ کې د افغانستان د کورونی کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ بلل کیږي چې هر کال په پلازمینه کابل کې ترسره کیږي او ګڼ مینوال هم لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا د ملتونو او نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې افغانستان د عمان سره مخامخېږي. دا سیالۍ سبا د کابل پر وخت 12:00 بجې پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولی. افغانستان له دې وړاندې له بنګلادیش سره لوبه مساوي پای ته ورسوله او اوس مهال په خپل ګروپ کې 4 ځای لري. که افغانستان عمان او له دې وروسته هند ته ماته ورکړي نو د دې سیالیو بل پړاو ته د تګ چانس یې ډېریږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې وروستیو کې د کورونا مثبتې پیښې بیا زیاتې شوې دي چې له بده مرغه ماشومان هم پکې شامل دي. البته هغه پیخه چې ماشومان سره مخ شوی دي هغه کم دي، خو کچېره په پام کې ونني ویل سي نو دا ډېرې دلیسی او خطر هم زیاتې دلیسی. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په ام دې اکلا تاسو ته خبرونه ولرو. لمک سره په پروګرام کې د عامه روغتیا په وزارت کې د کتلوي مافیات د عامه اړیکو مسول ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب په پایل کې خراغ لیستنی مشي
زلونو کومې له تاسو نه مننه کوم.
راځو ته چې په کورونا باندې مشمان اختکیږي، څنګه اختکیږي او دا څومره خطرناک دی؟
بله، کرونا خو داسې یو وایرس دی یا داسې یو ناروغي ده چې دا سرحد نه پیژني. او تاسو ولیدل چې په لومړي ځل دغه ناروغي د چین د اوهان په ښار کې را پیدا شوه، او د هغه ځای نه تاسو ولیدل چې د نړۍ هر ګوټ ګوټ ته دا ورسېو، ځان یې ورسو. نو دا داسې معلومیږي چې دا ناروغي سرحد هم نه پیژني، او بیا په تیره په انسانانو کې هم داسې د غټ او د واړه توپیر نه کوي، البته ټول اخته کوي. داسې ویل کېږي چې یعنی د کوچنیانو نیولې تر لویانو پورې، تر ډیرو زړو وګړو پورې هم د دغه ناروغۍ نه په امن کې پاتې نه دي.
ډاکټر صاحب، که درته وایي چې کله یو ماشوم په کرونا باندې اخته کېږي دا څه علائم لري؟
کرونا باندې اخته کېږي هغوی که همدغه عادی د ریزش نخې نخانی پیدا کیږي، لکه پزې بهیږي، تبه پیدا کوي، او همداسې ټوخی پیدا کوي. خو هغه خطرناک حالت چې د تنفسي سیستم کې د ستونزې او مشکلات دي، هغه په ډیرو کم کوچنیانو کې رامنځته کیدلی شي. نو دا ځکه چې د ماشومانو په تنفسي سیستم او په هاضمي سیستم کې، یعنی دغه میکروب د همدغه دوه لارونه بدن ته داخليږي، په دې کې د پزې په برخه کې او د ستوني د بلون په برخه کې یو ډول مخاطق غشا ده چې دغه مخاطق غشا په ماشومانو کې ډیره غختلې ده، او دا نه پرېږدي چې ماشوم کرونا میکروب هلته وده وکړي. خو په لویانو کې هم هر څومره چې د انسانانو عمر زیاتیږي، په هماغه پیمانه باندې دغه مخاطق غشا بیا په هغوی کې کمزوري کیږي. نو په هغوی کې دا ناروغي بیا ډیر زیات خطرناک سیر لري، چې حتی په ډیرو کې بیا همدغه د تنفسي مشکلاتو له کبله ناروغان مړه کیږي.
بله، اوس نو څه وکړو؟ ماشومان څه ډول تغذیه کړو چې که چیرې دوی کرونا نیسي عادي او اسانه رو باندې تیرسي؟
بله، ماشومان خو ګلونه دي، د دې ساتنه چې دا پالنه د خپل د دوی خپل نشي کولای. نو طبعا دا په کورنۍ کې د کورنۍ د نورو غړو خصوصا د میندو، پلرونو، خویندو، نیاګانو د دوی مسولیت دی. نو دغه ماشومانو ته د دوی په لومړي قدم کې د دوی فردي حفظ الصحه ډیره مهمه ده. دوی ته چې هغه خواړه ورکول کیږي، د خوړو لوښي باید د ورځې په اوږدو کې څو ځلې په پاکو اوبو او په هغه د لوښو دپاره کومه مایع چې د پاغې باندې پرېمینځل شي، او بیا لمر ته کېښودل شي. او په همدې ترتیب سره لکه د دوی دپاره چې کوم خواړه ترتیبیږي، نو هغه خواړه داسې یو غذایي ارزښت ولري، داسې نه یې لکه زموږ تاسو ماشومان چې همدغه وچه مړۍ باندې هغوی ګزاره کوي. نو په ډیرو حالاتو کې دغه وچه مړۍ د ناروغیو سره مقابله نشي کولی. نو دوی دپاره